السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دی. نن د زیارت ورځ او د 2023 کال د دسمبر 8 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساتي هر کله کوم په روان یو سات کې د سیمې پر امنیت او د دې سره سره 19 پروګرام د مشال ته رڼا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای په سیمه کې د وسلوالو طالبانو بیا فعالیدو اندېښمن کړي. پروند کراچۍ له زندانونو نه او یا افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل شوي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د روس په تازه حملو کې لس تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای سیمې ته ګڼ شمیر وسلوال ورغلي چې دغه دوی اندېښمن کړي دي. د ځای خلکو تر مخه کله چې د پوز او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن لپاره مذاکرات ترسره شول او پوز یې له سیمې نه خپل کیمپ ختم کړ، له هغې وروسته هلته د تحریک طالبان وسلوال ور روان دي. تیره ورځ د شکتوی یو اوسیدونکي همایون توریالی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل خود جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر عتیق الله وزیر روانونه مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې پولیس ته امنیت پر ځای کولو لپاره هڅې کوي او باید ولس ورسره مرسته وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون په لاهور کې په یو خبري غونډه کې ویلي د ګوند مشر عمران خان یې پر روانو سو ورځو کې د پنجاب او د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملیو د ماتولو اراده لري. نوموړي وویل د ګوند غړو د دغو صوبایي سملیو د ماتولو اختیار عمران خان لا ورکړي او امکان لري چې په روانو ورځو کې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب صوبایي سملی تحلیل کړي شي. قریشی دا اعلان پرون په لاهور کې له عمران خان سره د تحریک انصاف ګوند مشرانو د یوې غونډې وروسته وکړه. د دسمبر په 8 د کراچۍ له زندانونو څخه خوشا او یا افغان کډوال په بسونو کې افغانستان ته لیږل شوی دي. دا کډوال د کراچۍ پولیسو په 1300 میاشتو کې په ښار کې نیولی وو چې په بیلابیلو زندانونو کې وو. په کراچۍ کې د دغو افغانانو وکیله منیسا کاکړ د دسمبر په 8 مشال ریډیو ته ویل چې څو ورځې وړاندې د ښار یو عدالت د دغو کډوالو د بیرته ستنولو امر کړی وو. د نورو 278 یو کډوالو د ستنولو امر یې هم کړی. پولیس وایي چې دغه کډوال هلته د اوسیدو قانوني اسناد نه لري، خو په نیول شو کې زیاتره ویلي چې دوی قانوني اسناد لري او د دغې باوجود نیول شوي دي. په خیبر ضلع کې د نامنۍ پر مهال په متاثره شوو سیمو کې د شاړو ځمکو د بیا بحالۍ کار پیل شوی دی. د خیبر د زراعت او محکمې مشر ضیاء الاسلام داوړ د دسمبر په 8 مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې نامنۍ پر مهال د باړې او تیرا په متاثره شوو سیمو کې ځینې شاړې ځمکې هوارې کړې او کروندګرو ته یې سهولتونه هم ورکړي. نوموړی وایي په باړه کې شاوخوا 1000 اکړه او په تیرا کې 450 اکړه ځمکه هواره کړې چې اوس پرې د ځینو فصلونو کار هم شوبتی. په باړو تیرا کې ل 2003 نه تر 2014 کال پورې د وسلوالو پر ضد عملیات شیوه او حکومت ادا کوي چې د غسیمې تری پاکی کړی او د بیا بحالۍ چارې هم اپیل کړی دي. تاسو مشال ریډیو ته وکی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د دسمبر په 8 د هیواد مشرقي سیمه دونسک په کوراخوف سیمه کې په یو حمله کې لس تنه وژل شوي دي. بلخوا د برېښنا کامی کمپنۍ اوکراین سو مشر ویلي روس د جګړې له پیل راهیسې د اوکراین د برېښنا پر شبکه له 1000 نه زیات میسایل داغلي دي. د ولسمشر زلنسکی د شپې مهال په خپل ویډیوي وینا کې دغه یو بیره حمله بللې چې پکې په بازار، ګیسټیشن، د غلی په ځای، بس سټاپ او په کورونو کې عام او پرام نه خلک په نخښه شوې دي. او بل خبردار چې په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د دریم پړاو لوبي سبا پیلېږي. په کوارټر فائنلز کې به سلور سیالۍ کیږي چې د دسمبر په 9 به په لومړۍ لوبه کې کرواشیا او برازیل او په دویمه لوبه کې به نیدرلینډ او ارجنټینا یو بل ته مخامخېږي. د دسمبر په 10 به په دریمه سیالۍ کې مراکش او پرتګال او په سلورمه سیالۍ کې به انګلینډ او فرانس له یو بل سره لوبېږي. دا خبرونه د جنوبی وزیرستان زینو سیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې سیمې ته د تحریک طالبان پاکستان ګڼ وسلوال ورغلي او هلته امنیتي وضع په خرابېدو ده. دوی د پوځ او پولیسو نه غوښتنه کوي چې د سیمې د امنیت لپاره دې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبی وزیرستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو جنوبي ضلعو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا څېړونکي وایي هلته د طالبانو د بیا فعالېدو په اړه د حکومت پالیسي واضحه نه ده او باید په دې اړه د ولس اندېښنو او غوښتنو ته ځواب ورکړی شي. خو د جنوبی وزیرستان پولیس چارواکي وایي دوی د سیمې د امنیت لپاره هلته موجود دي او په دغه اړه یې ځینې ګامونه هم پورته کړي دي. نور تفصیل د اشتیاق مسید ناورو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې سیمه ته یې په ګڼ شمېر کښې د تحریک طالبان پاکستان وسلاول روغلی دي چې په وجه یې د امن حالات خراب شوی دی. د شکتوی سیمې اوسیدونکی همایون توریالی ویایي چې د پاکستان پوځ او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن مذاکرات په وخت پوځ د دوی سیمې نه خپل کیمپ ختم کړی دی چې په وجه یې سیمې ته په ګڼ شمېر کښې د تحریک طالبان پاکستان وسلاول روغلی دي.
دا د طالبانو د فوجینو په منځ چې کومه د مذاکرات خبرې لاونې شولې دلکه چې کومه میزه شګه ځانګړه ده علاقه دو سینه میله داسې بقاعده کیمپ میزو په لوکل ژبه شل سوالی نرای ورته یي فوج سین ورته ویل دا ته هډکوارټر وه کارنل وه دلته تیرای وه یونټ وه نو دی مکمله ورته خالي کړه دا ایریا ټوله ورته پرې شوله میر سي کیمپینه وغیرې نو چې دی ورته خالي کړه دا خل ورو نو په خل خوف حراس ته چې په یوه طرف ته علاقه ورته خالي کړه په بل طرف ته نور خل بیا هغه زوړه چې کیمیا د طریقه کار وا هغه بحال کوي یومیش خو ډاریږي هغه حالات بالکل شو کوي چې کیم 2008 نو شې و یغه نه بعد وشول بیا داسې نه چې داخل ته داسې تکلیف ورسېږي چې اد برداشت نه وي. یومیش دا ریکوست دی فوج ته هم و سیول انتظامیه ته هم چې د یومیش پالیسی دا واضحه کړو.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر عتیق الله وزیر سره مشال ریډیو د تحریک طالبان پاکستان وسلاول سویلی وزیرستان ته د روتاک په باره کښې په موبایل او واټس ایپ باندې د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول او واټس ایپ باندې پیغام اورېدلې نه باوجود ځواب کول خوښ نه کړل. خو د دسمبر په 15 په سویلی وزیرستان کښې ناسمه امنیتي حالات باندې د مشال ریډیو پښتنه یې په دا رنګ ځواب کړی وه. په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سینټر مشر منصور ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په حوالې سره پالیسي واضح نه دو چې په وجه یې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي د پریشانۍ سره مخامخ شوي دي.
آیا د حکومت مین مقصد دی چې ښایي که ټي ټي پي مضبوطه شوله او بیا خپل زور غته لوړله طاقت ته خو په ټول نه زیات خو جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان باجاور دی که مومند دی که اورکزیر دی او خیبر دی دي او دغې سره ټانک ډي آی خان بنو او دا چارساداغ دی پېښور دی دا تو بیا حالات ډېر خرابېږي. خبره دا دو چې دا په اولي سر شې تم کونه وي ویر چې کله دی رو ډېر شول دی روغلل بیا خپلې غړې علاقې ته لوړل خپل نتورک یې بحال کړل نو په هغه وجه وس دا خبره حکومت ته داسې ایزي نه دو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې په سیمه کښې یې د امن سنبالولې ذمهوري د پوځ او پولیس دو دوی ده دا ذمهوري د دوی په خوره باندې زر پیرا کړي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په دا وروستیو کې ویلي چې که علي وزیر د دسمبر تر 14 خوشې نه شو نو ګوند به یې ملګیر احتجاجونه پیلوي. ښاغلي اڅکزي دا څرګندونې د دسمبر پر 2 په کوټه کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. له جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلۍ غړی علي وزیر د 2006 کال د دسمبر پر 14 گرفتار شو او په جیل کې 2 پوره کیږي. په نوموړي د ریاست ضد ویناو تور دی چې هغه یې ردوي. دا چې د علي وزیر د نه خوشې کېدو تر شا څه لاملونه دي په اړه یې تفصیل زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه وکړو.
له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وکیل وای چې د کراچي او میرامشاه په کیسونو کې د نوموړي ضمانت شو، خو په تیرو ورځو کې یې خلاف په ډیرا اسماعیل خان کې د نوې مقدمه جوړېدو لامل تر اوسه خوشی نه کړل شو. اډوکیټ قادر خان د دسمبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې په ټولو کیسونو کې د علي وزیر خلاف یو شان تورونه دي.
یو کیسو هغه کې هغه ضمانت وکړو، بیا په بل کیس راو وستو د ډی آی خان هغه کې لا ضمانت نه ده شین، نه هغه له سبنا نه نه کوشش کړی شي. ټول کراچي کې په سلور دي چې یو کی بری شو کراچي کې کرن کی ډېر کې سدي په او دو کې سب د بختم خان یو د ډی آی خان دی یو د میران شاه دی. سیمیلر کیس دی، ټوټل اریګیشن سیمیلر دی، ریاست خلاف تقریرونه کول او بوت خلاف خبرې. قانون کې خدا غدار دی چې څومره کیسې په ټولو کې
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر د 2000 کال د ډسمبر 14 راهیسې د کراچۍ په جیل کې بندي دی. په نوموړي د ریاست ضد وینا او تور دی چې د نوموړي په ګډون د هغه وکیل او پی ټی ایم یې ردوي. په 2013 کال کې د غورزنګ له جوړېدو راهیسې د مشر منظور پښتین په ګډون په یو شمېر مخکښو غړو او پلویانو ورته مقدمې دایرې شوې دي. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د پاکستان له آئین او قوانینو سره سم غونډې، جلسې او احتجاجونه کوي او مبارزه یې سوله ییزه ده. خبریال حامد میر مشال ریډیو ته ویل چې علي وزیر د پښتون تحفظ موومنت غړی دی او بل یې د پخوانی پوځي مشر قمر جاوید باجوانه مافیو نه غوښته نو ځکه نه خوشی کیږي. نوموړي وویل چې د سند حکومت باید د جمهوریت پسندی او اصول پرستی مظاهره وخی او دغه په خوشی کولو کې رول ولوبوي.
په ظاهر خو تحریک انصاف او پیپلز پارټي د یو بل مخالف دي، خو د علي وزیر په مسله دواړه له یو بل سره تعاون کړي. علي وزیر صاحب بخنه نه غواړي نو ځکه نه خوشی کیږي او اوس باجوا صاحب لاړ نو ګورو چې ښاغلی علي وزیر خوشی کړل شي. یوازې یو طریقه ده چې ډیره اسانه ده، سیاسي مشرتابه دي دا آئین او قانون سره ودرېږي او د کوم خلکو انا چې د ټولو مسلو جړل ده د انا پرستو په لاسونو کې له لوبېدو څخه انکار وکړي. د سند حکومت کردار ډیر مهم دی. ګوره د علي وزیر تعلق له خیبر پښتونخوا سره دی خو بند په سند کې دی، نو اوس اولنې پښتنه هم په دې کې عمده راپورته کیږي کنه.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د روان کال په سپتمبر کې د علي وزیر په څلورمه مقدمه کې ضمانت منظور کړ. دا ضمانت علي وزیر ته د بورډ بیسن په مقدمه کې ورکړل شوی و. وروسته په نومبر کې په بنو کې د پېښور هایکورټ څنګه علي وزیر ته د میرامشاه په پاتې مقدمه کې ضمانت ورکړی و. په دغو مقدمو کې پر علي وزیر د ریاست ضد ویناو او د خلکو د پارولو تورونه و. خو د علي وزیر خلاف په نومبر کې په ډیر اسماعیل خان کې یوه نوې مقدمه جوړه شوه. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد مشال ریډیو ته ویل د علي وزیر خلاف پر لپسې مقدمه جوړېدل او نه خوشي کېدل یې د پاکستان پر ریاست او عدالتي نظام پښتنې راپورته کوي.
مقدمو کې دغه اول خو ضمانت نه کېده، د لوی وخت پورې دغه په کیس په دلایل نه اورېدل کېدل، بیا چې ضمانت نه وشو او د ټول مقدمې او هغه مطلب د رهایي احکامات شو، نو دا نورې مقدمې په هغه باندې جوړول دا عدالتي نظام سره ټوکی دي او دا ظلم دی. نو موږ د دې کاندنه کوو. دا حکومت په خپل د هیومن رائټس خبره کوي، د کانسټیټیوشنلیزم خبره کوي او د رول اف لا خبره کوي. د علي وزیر نوم چې راشي نه دا ټول اصولي خبرې او دا ټولې نارې او دا ټولې دعوې د کم ځای کې غیب شي.
د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنې لپاره پښتون ژغورنې غورزنګ په بیا بیا مظاهره هم کړې دي. په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي سید آغا رفیع الله مشال ریډیو ته ویل چې د پارلمان د استازي په حیث د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنې ملاتړ کوي، خو د هغه خلاف قانوني کیسونه دي.
قانونی تو پاگا بانجی کیسو نجی قانونی کیسو پا وجہ بانجی آگا ریا کی گی سندھ حکومت طرف نیس پا بانجی نشتا سندھ حکومت اتا پورا ہر قسم فیسلیٹی زور کئی پکار دادے سی قانون اور آئین پا مطابق بانجی دخل سڑی سنا طریقے کار اوکتے کوشی کچھر تالی وزیر پا قومی سے ملے اجلاسی پکار دادے چی راشید پل حلکی دا خلق انو ملنگی ہو کی سندھ حکومت یا پاکستان کی پوسٹ پارٹی پدے بنے دے کی خپل نظریہ سوچ لري چې پولیټیکل کیسونه نه پکار او دا سپټه خبره نه ده چې بلاول بوتو درداري سے پدے باندې هر قسم ایکشن اخته دی. ایون اسټابلیشمنت سره خپلوا پدې خبره کړی ده.
د روان کال د دسمبر په 14 بعد علي وزیر پکیټ کې 2 کال پوره شي. نو موري هغه وخت په پېښور پولیسو گرفتار کړ چې د 2000 کال د دسمبر په 14 د آرمی پبلک سکول د پېښې په یاد کې په یو دستوره کې وینا کوله. د پېښور پولیسو ویل چې د کراچۍ پولیسو په وینا یې نیولې چې وروسته سند صوبې ته واستولو او د هغې راهیسې د کراچۍ په جیل کې دی.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2,000 + 10,000 + 1,500 + 15,000 + 15,000 + 15,000 کلو هرتز واوري.
اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په مشرۍ په لاهور کې د خپل ګوند لوړپوړو سیاستوالو په غونډه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر روانو څو ورځو کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی او د پنجاب د اسمبلی د ماتولو اراده ښودلې. د دغه غونډې وروسته د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د عمران خان خواهش دی چې د اسمبلیانو په ماتولو کې د تاخیر ونه شي، خو په خیبر پختونخوا کې د حزب اختلاف ګوندونو مشران وای دوی فکر نه کوي چې عمران خان به خپل دغه فیصله باندې عمل وکړي، ځکه عمران خان په خوا هم د خپل ډیرو فیصلو او خبرو عملی کولو ناپشا شوی دی. د پارلیماني چارو کارپوهان وای ک د پنجاب او پښتونخوا اعلی وزیران اسمبلی ماتول غواړي، نو د صوبایي اسمبلیانو د ماتولو آئینی طریقې کار په دوه ورځو کې سرته رسیږي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوس راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ په لاهور کې د خپل ګوند د لوړپوړو سیاستوالو په غونډه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په روانو څو ورځو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی او د پنجاب د اسمبلی د ماتولو اراده څرګنده کړې ده. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف د لوړپوړو سیاستوالو د غونډې وروسته تیر ماښام په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي وویل چې د ګوند لوړپوړو مشرانو عمران خان له د اسمبلیانو د ماتولو حتمی اختیار ورکړی دی، او عمران خان په روانو څو ورځو کې د اسمبلیانو د ماتولو اراده لري.
خیبر پختونخوا کی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل وہ اگلے چند روز میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
روان سو روزو کی عمران خان د خیبر پختونخوا او د پنجاب د اسمبلی د تحلیل کولو اراده لري. زمون خواهش ته چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د روزې د میاشتې نوړاندې انتخابات شوي وي، او غلطه کې دي نوې حکومتونه قائم شوي وي. د دینه د پډاګه کیږي چې د عمران خان خوخه ده چې د اسمبلیانو په ماتولو کې دي تاخير ونه شي،
اسمبلیو کې تحلیل می تاخير نه کی جائے.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 18مه نیټه په راولپنډی کې د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د ختمولو پر مهال د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو د اسمبلیانو ماتولو دړکه ورکړی و، او بیا د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان او د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی ویلی وو چې کله عمران خان وای نو دوی د اسمبلیانو ماتولو ته تیار دي. خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزب اختلاف غړي خوشدل خان له مشال ریډیو سره په دې روان سیاسي صورتحال په مرکه کې ویلي دي چې هغه فکر نه کوي چې عمران خان به په رښتیا د اسمبلیانو د ماتولو خپله فیصله عملي کړي.
خدلی ایکچولی مطلب به نه د پنجاب ودی اعلی غواړي، او نه مطلب به د محمود خان دا غواړي، هغه مطلب به دا کورسای پر خدل هغه ډیر مشکلات یو، ایون مطلب عمران خان باندې انټرسټډ نه هغه یو خبر باندې یو ټرن اخلي، ځکه دا دغه مرچی دی خپل مرچی ختمول نه غواړي.
د صوبایي اسمبلیانو د ماتولو د آئینی طریقې کار په اړه می په پیښور کې په پارلیماني چارو د نظر لرونکي خبريال او شینون کې لحاظلینا پښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
د اسمبلی تحلیل کولو لپاره کواری نو وزیر اعلی با یو سمری ولیگی گورنر تا، او هغه سمری باندې کې گورنر د اتسل وی غنټو یعنی د دوه ورځو دننه د دستخط ونه کا، دا اسمبلی با از خود تحلیل شي دی باوجود چې گورنر د هغه نه انکار کوي.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعیت علماء اسلام فیصله تعلق لرونکي د حزب اختلاف د غړي مولانا لطف الرحمن نمی پښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې د حزب اختلاف او په مرکز کې د حکمران ګوندونو سیاسي مشران ولی هڅه نه کوي چې د مذاکراتو د لارې د موجوده سیاسي تاوتریخوالی حل کړي، نو په جواب کې هغه وویل
نہ مذاکرات خوب الگ کی چې بل فریق ناسی ته خو تیاری
اوس کا بل فریق دا وای چې نہ ما ته الیکشن ڈیٹ راکے بیا چې الیکشن ڈیٹ مونږ ورکو نه د پخلی باندې ورکو بیا خو مجلس ضرورت نشته مجلس په چا سره کو نو بیا خو دی وای چې زما مطالبه دا تاسې قبول کړي نو دا ته خو مجلس نه وای نه دی ته ناس ته وای
پاکستان تحریک انصاف په هیواد کې نوې عام انتخابات واړي او تر دې وړاندې هم عمران خان ویلی وو چې کو وفاقي حکومت د نوې عام انتخاباتو نیټه زر نه اعلانوي نو هغوی به بیا په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلیانو د ماتولو په خپل اعلان عمل کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
پرون د دسمبر په ومه د کراچۍ له زندانونو څخه شاوخوا نور او یا افغانان بیرته خپل هیواد ته ولیږل شول. دا افغانان چې په تیرو سو میاشتو کې د کراچۍ پولیسو د ښار په بیلابیلو سیمو کې نیولي وو او مقدمه پرې درج کړې وي، پولیس وایي دغو کډوالو قانوني اسناد نه لرل. بلخوا د دغو کډوالو وکیل منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ یو عدالت نورو 288 افغانانو بیرته افغانستان ته د لیږلو امر هم کړی. منیزا کاکړ وایي په کې داسې کډوال هم دي چې د جرمانې پیسې او خپل هیواد د ستنېدو پوره اسناد نه لري، نو ځکه په جیلونو کې پراته دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز لري راکوي.
د دسمبر په ومه د کراچۍ زندانونو څخه شاوخوا او یا نور افغان کډوال په بسونو کې افغانستان ته روان کړی شو. دا افغان کډوال د کراچۍ پولیسو په 1300 میاشتو کې په خار کې نیولی وو چې په بیلابیلو زندانونو کې بند وو. په کراچۍ کې د دغه افغان کډوالو وکیله منیزا کاکړ د دسمبر په ومه مشال لیډیو ته وویل چې د دې افغان وګړو بیرته افغانستان ته د استولو امر عدالت څو ورځې وړاندې کړی وو.
په کراچۍ کې د 1300 میاشتو کې تر 1400 پورې افغانان نیول شوي وو. پکی زیات شمیر د خزو ماشومان دی په هغه افغانانو کې اویا کسان داسې دي چې دا غوی ریپورت آرډر شوی و، نن هغه آرډر عملی شو او هغه افغانان واپس خپل ایواد افغانستان ته ولېږل شول.
منیزا کاکړ زیاته کړي چې په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو لپاره په زندان کې د بند پاتې کېدو او د روپو جرمانه اوس هم سیوا شوې ده.
د دوی په ریپورت کې مونږ ته وستون راځي هغه ستون ته داسې یو پالیسی میټر په تحت باندې د دوی چې کومه سزا ده اول یو میاشت دی عدالتونو ورکل وس هغه سزا یې دوه میاشتې کړې ده. همدارنګ چې کومه جریمه په دوی لګول هغه اول 1000 روپۍ پورې و، اوس یې هغه جریمه سیده هغه 1300 روپۍ رسولې ده. دغه د وجه مونږ ته مشکل راځي ځکه چې که جریمه د قیدیانو نشي ادا نو دوی په 1500 په بندیخانه کې وي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 19 افغانستان ته تللی و او بیا طالب چارواکو ویلی وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبري شوې دي او پاکستان ورته د افغان کډوالو سره د خسلوک د ویزو په برخه کې د ستونزو د هوارولو ژمنه هم کړې ده. د کراچۍ څخه په دغه افغانانو کې یو افغان وګړي مولاداد چې په افغانستان کې د بغلان صوبې اوسیدونکو دی مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل
چې موږ د څلور میاشتې کې په جیل کې وو. د جیل څو سره لاسو زموږ کم پیسې چې راڅخېستي موبایلونه راڅخېستي
ولاد
خلګي موږ یار پر لغړیان وشکي 15 15 15 15 روپۍ وخت خالم پر ډور بارډر باندې راړی. دا غنه بعد بیا په فلډران ولا تر کوټه پوری بیا د کوټه بسان ولا چې دلته وایم په شور ته ورم غیرای بل کراچی کې شوی.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د کراچی څخه شاوخوا 400 افغان کډوال په 13 میاشتو کې بیرته افغانستان ته لګلې شوې دي. خپل خوا د کراچی پولیس بیا بیا د تور ردوی او وای چې اواز هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او یا پس جرمونو کې ککړوي. د زندانونو څخه راوتلي افغان کډوال وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې بند د افغان وګړو په خصوصي توګه د ماشومان او میرمنو حالت ښه نه دي. زیاتره افغان ماشومان او میرمنې چې د وړاندې نه ناروغ دي او د درملنې لپاره پاکستان ته راغلي وو، خو اوس په زندانونو کې بند دي او هیڅ اسانتیاوي ورته نشته. په کراچۍ کې د افغانستان کونسلګرۍ استازی ګلودین وایي چې د نیولې شوو افغانانو بیرته هیواد ته په لیږلو کې دوی ورسره هم مرسته کړي او د نورو لپاره هم هڅې کوي. د کراچۍ ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلانو په وینا تر اوسه په سند کې شاوخوا 2000 افغانان په تیرو 15 میاشتو کې پولیسو نیولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لاکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لاکه رجسٹر دي او د 4 نه تر 15 لاکه پورې نان رجسٹرډ افغان هم په پاکستان کې اوسېږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د سواد خوازخېل کې د شخصي سکولونو ماشومانو ترمنځ د لوبو مقابلو وروسته د انعامونو ویشلو دستوره شوې ده چې پکې په مقابلو کې برخه اخیستونکو ته انعامونه ورکړل شوي دي. په دغه وخت ماشومانو خاکي، د وطن سندرې او ویناګانې هم وکړي. تابعه کوونکي وایي چې سږ کال د لوبو مقابلې د امن په نوم شوې او مقصد یې سیمه کې د امن اهمیت برسره کول وو. د پرونی دستوري په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورٹ راکوی.
د سوات په خوازخېل لنډیکس لوبو میدان کې د شخصي تعلیمي ادارو سالانه لوبو انعامي دستوره کې په سلګونو ماشومانو او د هغې مشرانو برخه واغسته. لوبې تابع کوونکي وایي چې 20 ورځې جاري لوبو کې 15 شپېته سکولونو تر 1400 نه زیات زده کوونکو برخه اخیستې وه او پکې کرکټ، هاکي، فوټبال، والیبال، د زغل مقابلو ترڅنګ خاکي، د وطن سندرې او د امن په حواله تقریري مقابلې وشوې. د امن په موضوع تقریری مقابله کې دویم پوزیشن اغستون کې د لسم جماعت بشرا عزیز وای چورمی زل خوازخېل کې سالانه لوبو کې جنکو هم ګډون وکړو او ډیرو ملګرو پکې انعامونه ترلاسه کړل.
او جی، ما په اردو تقریر کې سیکنډ پوزیشن اغسته ر ادغه شند دي کم کریډټ چې ټول زما ټیچرز ته، زما سکول والو ته چې پاغو ما کې د ابيليټي د صلاحيت راکو چې زدي زه ترالم ما خپل تقریر وکړو او پای کې ما پوزیشن واغستو. ادغه شند ټول ټیچرز ټول پیرنټس دا ریکوست کوم چې هغه خپل بچی چې کم لوریانی دی هغه په دیسه موقعو کې چې دی هغه له اجازه ورکړي چې هغه خپل صلاحیتونه چې دی هغه نور خلکو ته وخی چې جنې کوي چې دی هغه هر څه کولای شي.
په دغه حال د سکولونو ماشومانو ته تعلیم په اهمیت خاکي هم وړاندې کړي.
سکول سبق ته بارز سکول ته خام غازم خو اصلي سبق نه تاسو ماته خو ما واب کا بابا ما واب کا.
د کرکټ په لوبو کې اولنۍ پوزیشن اغستون کې د چاریار سکول ټیم مشر طلحه ایرپان وای چې 15 لوبډلو کې اول رالل.
موږ له خیبر پبلک سکول سره فائنل او هغه موږ له ډېر ټف ټایم را کړو خو زموږ کلاډان چې ښه گیم وکړو او ښه چیلنج دې هغه پوره کړو او فائنل موږ وګړو.
د لوبو تابع کوونکي د شخصي سکولونو اتحادیه ځای مشر ساجد خان په دغه محل مشال ریډیو ټول چې سخ کال د لوبي د امن په نوم جوړی شوی او مقصد دې سیمه کې د امن اهمیت برسېره کول دي.
په دې کې د خون خبره دا و چې منګه کم د تقریری مقابلې کم موضوع خو دی واغه د امن په نوم باندې و. دویمه خبره په دې کې دا و چې منګه کم ملي نغمه خو دی و دا غیله منګ نوم ورکړو د وطن نغمه دا منګ په پښتو باندې دا غي موضوع خو دی و. صرف پیغام دا ورکول چې منګه په سکولونو کې خپل ماشومان او ته د خپل پښتنو هغه اتلان هم یاد کړل د خلکو ته منګه د امن پیغام هم ورکو چې د خلکو هغه اپریشیټ هم کړو.
د لوبو مشر مینوا د تحصیل خوازخیل مرستیال کمشنر مهران خان وو. دوی په دغه محل ویل چې حکومت د داسې حل زلو ستاینه کوي او د سکولونو ماشومان لپاره به هر قسمه د لوبو اسانتیاګاری ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروې
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای سیمې ته ګڼ شمیر وسلوال ورغلي چې دغه دوی اندېښمن کړی دي. د ځایي خلکو تر مخه کله چې د پوز او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن لپاره مذاکرات ترسره شول او پوز یې له سیمې نه خپل کیمپ ختم کو، نو له هغې وروسته هلته د تحریک طالبان وسلوال ور روان دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر ویلي چې په سیمه کې پولیس د امنیت پر ځای کولو لپاره هڅې کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون د دسمبر په 10 په لاهور کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د ګوند مشر عمران خان یې پر روانو سو ورځو کې د پنجاب او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلیو د ماتولو اراده لري او د دسمبر په 10 د کراچۍ له زندانونو څخه خوشه او یا افغان کډوال په بسونو کې افغانستان ته لیږل شوی دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورت هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو اوس هم رازو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. دا پروګرام چې تاسو یې نن په دویم سل اوري کوربۍ زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د اسلام آباد او کابل ترمنز اړیکی د ډاکټر اشرف غنی مشري حکومت په نسبت تر یو حد پورې ښه سوي دي. خو د دې سربېره هم ځینې داسې مسلې دي چې په تعلقاتو کې خنډ رامنځته کړي دي. په دې کې یو هم د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې شتون دي. د طالبانو حکومت هڅه وکړه چې د پاکستان حکومت او طالبان ترمنز روغه جوړ ور وکړي او د خبرو اترو په دې لړ کې څو پړاوونه هم وسول خو نتیجه ورن کړه. طالبانو د نومبر پر 28مه پر خپل جنگیالیو ژغ وکړي چې په پاکستان کې بریدونه وکړي. پښتانه دا ده چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو شتون د کابل او اسلام آباد ترمنز په اړیکو څومره مهم انصر دی. دا او نور پښتني په دې بحث کې چېړو. میلمانو د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر او په لندن کې مشت اسلام آباد لپاره د افغانستان د سفارت په خوانی سفارتکار زردشت شمستي. زردشت شمس تاسو او ایاز وزیر سپ تاسو دوه تر کله وایم. زردشت شمس تاسو په اجازه به زاول ایاز وزیر سپ ته ورشم. مننه. از وزیر صاحب سوال دا دی چې دا څومره لوی خند دی د پاکستان حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنز د پاکستان طالبانو په افغانستان کې شتون او بیا په پاکستان کې حملو ته دوام ورکول.
ګوره دا فرند خو ضرور دی او ډیر زیات هم دی. که وګورو نو د امریکای سره چې طالبانو کله معاهده په دوحه کې کوله پاره کې یو شک دا مو چې د افغانستان خاوره به د هچا خلاف د استعمالولو تنور کوي طالبان. نو اهم په خپل ځای پرته دا داغه نه علاوه د طالبانو د پاکستان سره د افغان طالبانو پاکستان سره ډېر سره اړیکې تعلقات او بیا دا غوي د ملک نه چې پاکستان ته نقصان رسی نو ظاهر خبره دا ډېر بد غړل کېږي او پاکستان کې دوی وسلانو اعلان کې پاکستان وسره کوشش وکړي چې څو طریقه باندې د سولې په لار مسله حل کړي. خام ون شو او طالبانو اعلان کړی دی تاسو معلوم یې چې سیز فایر یا اور بندي دز بندي دا خطر دا او حمله شروع کړي دي په بلوچستان کې ابل او وشوا پرون په ډیرا اسماعیل خان کې په وزیرستان کې په میرانشاه کې په بنو کې په دې کې هم شوی دی. نو ظاهر خبره تعلقات باندې اثر اچوي اوزمج د خارجه چارو منیسٹر آف سٹیٹ چوار بانی کر اغام تلی و کابل تا نو د نور خبرونه علاوه ظاهر خبره د امنیت خبره به هم د طالبانو سره کړی وی او په بارډر باندې د دې مشکلات زیات راښکار سه وی دي نو کا یو څه وخت پر خو پاکستان مثال صبر و هم کی چې زیاده نور پر دې خلک باندې تر غلی دي سره جنگوي خو اخر به پاکستان دې ته مجبور شي چې افغان طالبانو ته بووی چې یا دوی سنبال کړي یا د خاور نه وباسي یا کنوی نو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درسو په حمله هلته وکړو که دلته په لاس ناراضي
سوال پدی کی بل دادی سی آیا دغه چکم د تحریک طالبان پاکستان شتون د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنز د تعلقاتو یو ډیر لوی یعنی انصار دی کنه دغه یو وړه برخه ده ستاسو په خیال ستاسو خیال څه دی
اوس مهال مهم انصار دی وړه برخه وته نشو ویل ځکه چې دغه ورستیو کې چې ګورو په خصوصا د پښتنو سیمو کې او یا حتی جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې هم وضعیت خنه دی او دا پیښې زیاتې شوې دي پاکستان خو طبعا په دې فکر زبدا نو یم چې په دې فکر نو ځکه پاکستان نظامیان د پدغه سیمه کې ډېر زیات اهداف لري د پخانه کار کړي دي او مختلف نظرونه هم موجود دي چې پاکستانی نظامی اسټابلیشمنت په دغه وضعیت باندې بده خوخي وي ځکه چې دوی په دغه سیمو کې خپل حضور غواړي هغه ته بهانه غواړي کدا سي نه نو ول دوی افغاني طالبان په 13 شلو کالو کې دوی د دې سپورټ کو د ایم لاټړ کړه ځکه دا خو معلومدار خبره و چې کله منګه حتی په سفارتي ساته بده پاکستان نه غوښتنه کوله چې دغه سیمو کې طالبان دي افغان طالبان هغه د افغان حکومت پر ضد عملیات کوي او دوی باید مخه ونیول شي نو د پاکستان جواب بداو چې دلته دوی د دې کرخې دواړو غاړو ته یو قوم پروت دی د دې اړیکې دي هغه ځای ورکړی دی نو لکه زمونږ د وس نه بیرون خبره ده نو اوس هم دغه فارموله په پاکستان باندې اوس دا تطبیقیږي او افغان طالبان به هم ته دا وایي چې دا زمونږ د وس نه بهر خبره ده او بیا هغه خو بیا بیا که رسمي نه غیر رسمي سرچینو هم ویلي دي لکه ایاز وزیر صاحب چې ویلي چې دوی کته یاد وستلو یا پاکستان ته دا والا کولو نو هغه خو دوی تقریبا ناممکنه ګڼلې ده افغان طالبانو چې مونږ حتی اوسامه چاته نه دی ورکړی نو امریکې ته چې هغه غټ قوت وو نو زما په نظر به دغه اړیکې لا زیاتې خرابې خواته لاړې شي
من نظر د شمس ایاز وزیر صاحب نو کچرته تعلقات د خرابې لوري ته ځي او دا فکر کېدلې چې افغان طالبان چې دی په پاکستان کې میشتي او چې کله امریکایي ځواکونه وو او د ډاکټر اشرف غنی حکومت وو نو یو کړی به دا خبر هم کوله او لکه زرد شمس صاحب دغه دا خبره کوله او بلکې حکومت هم کوله چې پاکستان افغان طالبانو ته پناه ورکړې ده او هغه افغان طالبان چې کوم مشران د کوټې شورا وا هغه نن پر افغانستان باندې واکمن هم دي نو سوال دا دی چې آیا دغه پاکستان چې کومه تګلاره کده رښتیا سنجول سوی پلان وو چې افغان طالبان هلته حاکم کی نو دغه پالیسی یا دی نتیجه ور نه کړه که څنګه
نو دا نتیجه خو زنوی نم چې دا به څه نتیجه ور کی ځکه چې افغان طالبان کډیر هم د پاکستان ملګری شي خو افغان اول دی بیا د پاکستان ملګری دی نو هغه کار بالکل نه کوي کوم چې د افغانستان د خلکو د مفاداتو خلاف وي یا په کوم باندې چې افغانستان خلک خپه کیږي اول به هغه ژغوري بیا نو کده څه خبره وي چې په هغه کې د پاکستان او د افغان طالبانو یو قسم انټرسټ سره یو ځای کیږي فرق نه وي نو بیا خو ټیک تم ملاتړ به کوي خو د افغانانو په کمه باندې باندې پاکستان ملګرتیا و نه کړی شي او که د پاکستان دا خیال و چې دا طالبان چې په قدرت راولو نو دا به داسې ګامونه واخلي چې ګویا هغه د افغانستان خوښه نه وي لکه زه به بربنډه درته وکړم چې د بارډر کوم ډیورنډ لاین کوم لږ تکلیف ته پاکستان په انټرنیشنل بارډر بولي خو افغانان یې نه مني او وی چې دا کرخه دا پښتانه بل کړی دي او دا موږ نه منو یا کمانی هم خو اعلان نه کوي وایلیشن خو د افغانستان د طرف نه دی شوی نه یو قسم تسلیم شوی کرخه دا خو پښکارا وینا نه کوي. نو که پاکستان دا غواړي چې طالبان به د هغې ږغ وکړي او به مني، هغه طالبان نشي کولی، ځکه چې په هغه باندې افغانان خفه کېږي من حیث القوم. نو د هغې سره دا نورې خبرې ټولې تړلې دي. که د برید کرخه سره ونه منو، نو بیا د برید سره د ایډمنسټریشن مینجمنټ دا تګ را تګ دا د تورخم دا انګور دا د نور خیبر سره چمن د ټول بریدونو کې بیا دا شی منځته راځي، بیا ترخوالی راځي. نو په کار خدا ده چې د ډیورنډ کرښې دا مسله فلحال په شا وغورځولی شي، نه پاکستان پہ زور اچوي نه د افغانستان کوي. چې کله تعلقات نور ډېر ښه شو، لکه تجارت ډېر ښه شو، ویزا ښه شوه، د سټوډنټانو تګ راتګ، د بیمارانو تګ راتګ، په هر ډول باندې زموږ تعلقات ښه شول، نو بیا به دې ته مخ را وړو. د دې به هم څه حل را ووځي، داسې نه ده چې دا د حل کولو نه ده، خو دا اولنۍ د حل مسله نه ده، آخر کې د حل مسله ده.
زرده شمس په از وزیر صاحب اشاره ورته وکړه، په پاکستان کې غالب سوچ دا و چې پاکستان د طالبان غواړي په حکومت کې راولي، که څه هم پاکستان حکومت پر له پسې له دې انکار کړی دی اوس هم دا نه مني، خو که ستاسو په خیال باندې طالبانو باندې د پاکستان اثر نفوذ بهرحال پاکستان مني چې ډېر زیات وو او چې کله مذاکرات تم راوستل، یعنی دا هر څه چې کله طالبان په قدرت کې راغو په رښتیا هم بدل شوي دي چې دوی د افغانستان په ملي ګټه باندې د پاکستان خبرو ته غاړه نه شدي؟
داسې ده چې یو خو د افغانستان ملي ګټې دي، یعنی زه خپله دې سره اختلاف لرم چې طالبان خو ټولو هغو ګټو ته ژمن نه دي، مګر هغه اوس د افغانستان واکمنان دي، دومره لوی رسک دی نشي اخیستی لکه ایاز وزیر صاحب چې ویل چې یا ډیورنډ یا نور مسایل، په هغې باندې خو نه دوی هغې دپاره دا وړتیا دی لري، نه دوی دغه د ولس ملاتړ لري، ځکه چې په کوم شکل باندې چې دوی راغلي دي، د افغانستان یو منتخب حکومت نه دی او نه ولسواکي شته دی چې د افغانانو رایې پکې وي. حتی هغه ولسواک ولس مشران چې د افغانستان چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وو او ښاغلی حامد کرزی وو، هغوی هم بیا ویلې چې دا د ولسونو مسله ده. لکه څنګه چې ایاز وزیر صاحب وویلې، زه هم دې سره موافق یم چې اوس مهال دا اولویت نه دی. افغانان او افغانستان په دې باندې یو خپل اصولي دریځ لري، دا هیڅکله د رسمي پولی په توګه نه پیژني. ولې افغانانو په دې کې کوم اقدام هم نه دی کړی، ځکه چې دلته د ولسونو خبره ده او دا یو خوا د ولس خبره ده، د دواړو خواو د ولسونو خبره ده. اما پاکستان په دې کې رامخکې شوی دی او د دې لپاره چې د دې مخه ونیسي، ډېر بې ځایه د ولسونو ترمنځ کرخې راویستې، د اغزن تارونه ویستل. څومره د دنیا سخترین ویزه رژیم اوس په دې برخه کې دی، حتی اوس خو موږ اورو چې بالکل ویزه نه ورکول کیږي. نو که په قصدي توګه غواړي چې دغه ولس ترمنځ نفرت پیدا کړي، په داسې حال کې چې د ولس ترمنځ نشي پیدا کوي، ولی نن د طالب تر واک لاندې افغانستان کې تر ټولو زیات نفرت چې کیږي د پاکستان نه کیږي. پاکستان مطلب د پاکستان د حکومت یا د اسټابلیشمنت به وایو، دا غې نه کیږي. نو پاکستان په دې هدف کې ناکام شوی دی. د طالب موضوع دا دی چې دوی خپلې ګټې چې لري، خپلې ګټې دا دي چې دوی چې کومه هدف باندې مبارزه کړې وه د تیر نظام پر ضد یا د امریکایانو او د نړیوالو پر ضد، هغه دا و چې دوی یو اسلامي ایجنډا لرله او په هغې کې د دوی هدف دا و چې دوی با د ټولو مسلمانانو د پاره او بیا تبن په اسلامي هغه د دوی چې کوم انټرپریټیشن دیتی دا هغه مطابق دوی څنګه وکولی شي چې خپل دغه مسلمان رونه بل چاته حواله کی. په داسې حال کې چې دوی سره هم فکرم دي، هم نظرم دي، بلکې اغوی الهام هم د افغاني طالبانو ناخسته پاکستانی طالبانو. نو دا اوس په دې شرایطو کې اغوی ته دا خپل د دې تحریک د اصولو نم یو سرغړونه ښکاری چې دوی پر ضد کم اقدام وکي. البته کوشش وکوي او کوشش مخکې هم کوو د پاکستان پوځ او طالبان سره کېنول، خو هغه کې به هغه باندې به بحث وکړو چې هغه کې څومره احتمالات شته او هغه څومره عملي ده، مګر د دې نه زیات طالبان څه نشي کوي.
ډېره مننه زرده شمس. ایاز وزیر صاحب، لکه زرده شمس وایي چې طالبان د پاکستان طالبانو بلکې دوی انسپیریشن یا الهام چې دی غل افغان طالبانو ځخه اخستی وي، اوس افغان طالبان په قدرت کې دي، نو ستاسو په خیال باندې داسې امکان شته د پاکستان به دومره اثر او نفوذ پر افغان طالبانو ولري چې پاکستانی طالبان بیخي له افغانستانه یا وشړي یا بې وسلې کی؟
ګورئ، د افغان طالبانو کلچ د امریکې سره جنگ وو یا پاغه نمخ کې د روس سره هم جنگ وو، داغه وخت نه ته قبایلی سیمه کې د دوی اثر و رسوخ یا تعلقات جوړ شوی وو، د روس خلاف جنگ چې کېدو هغه وخت خو ٹی ٹی پی نه وو، خو بیا هم د مجاهدینو تعلق هلته جوړ شوی وو، یو قسم زمیمه برابره وه د روس خلاف یا د سوویت یونین خلاف هلته جنگ کول. بیا هغه خوب سے لاړو امریکا راغله، چې امریکا راغله پاکستان دا یو غلطی وکړه چې هغه وج د امریکې سره موږ فرنٹ لائن نه لای هم یو، او ورسره طالبانو ته پناه ورکړې وه. نو لکه څه وی په پښتو کې متل دی چې چڼې هم خورش په لای وای دوه سره نه کیږي. نو پاکستان دا شی وکړه، هغه نقصان دا وشو چې ٹی ٹی پی یا د پاکستان مخالف ملیٹنسی په قبایلی سیمه کې او د افغانستان په غاړه په دې کې پیدا شول، او دا غینا ٹی ٹی پی بیت الله نیک محمد دوی دا خلک جوړ شو د پاکستان د قواو سره جنگ کو. نو په هغه وخت کې بیا چې کله امریکا راغله طالبانو ته مشکلات پیش شول په افغانستان کې، نو زیاتر په نا دوی د ٹی ٹی پی سره واخست په دې منطقه کې. اوس نن ٹی ٹی پی په تکلیف ته او د افغان طالبانو حکومت په خپل ملکی، نو ظاهره خبره ده د دوی زوړ تعلق هم وو، او دوی ته په نام په پاکستان کې څه ډېره حده پورې دوی سره اخستی وه. نن د ٹی ٹی پی په کار ده، نو هغوی ته به خامخا ځای ورکوي، دا د یوه خبره. دویمه خبره، دوی ډېر وخت ته یو ځای جنګونه هم کړي دي، مرګري هم دي د یوې لارې، او بیا سبا که طالبانو ته ضرورت پیښ شو د دې قدرت نه وایستل شول، نو بیا به چیرې سر لګوي؟ دوی هم داسې ځای غواړي. او بل ټکی دا پاتې شو چې پاکستان به په دې زورور شي چې په افغانستان طالبانو باندې دا خبره ومني چې دوی یا دا طالبان کنټرول کړي یا وباسي. نو په دې کې به څه زور پاکستان خامخا لګوي، او طالبان به هم څه لار جوړوي، د دې نه بغیر بله لار نشته. چې ځکه چې اوس خو طالب دلته ٹی ٹی پی چې دی، دغه طالب اعلان وکړ د پاکستان د حکومت خلاف د جنگ. نو په پاکستان کې خو ګویا یو قسم سره جنگ روان دی. نو آکه هر ورځ دا غیر هفته په افغانستان کې ملاویږي، نو دا غیر نه به خبره خرابه شي. لکه اوس دا تیر ورځو کې چې زموږ په سفیر باندې حمله وشوه په کابل کې، هغه پاکستان هم د پاکستان سفیر حمله وکړه. نو دا سیزونه به زیاتیږي، دا بدګمانۍ به بیا زیاتیږي د پاکستان او د طالبانو. نو یا به طالب هغه بدګمانۍ نه ځان بچ کوي، پاکستان سره به تعلقات ښه کوي، څلیار به راو باسي چې طالبان هم څه پاکستان حکومت ته مخه ورکړي، دا نه کول بیا به تعلقات ظاهره خبره ده اثر منفي په پریوزي.
مننه ایاز وزیر صاحب زرده شمسی، ستاسو په خیال باندې کچری ٹی ٹی پی دومره لوی فیکٹر دی د پاکستان او افغانستان ترمنس د اړیکو په خرابېدو یا په خندونو کې، نو ستاسو په خیال باندې افغان طالبان چې د پاکستان د پاره په کومو ملي ګټو کې یا په دغه په حساب باندې د پالیسی په حساب ګټور بلل کېږي، پاکستان یو مخ دوی لخپلې غاړې ځخه غورځولای شي، ځکه نړیوال لپاره هم لابینګ ورته کوي چې دا په رسمیت وپیژنې او مخکې ډېر زیاتو، نو ستاسو په خیال باندې پاکستان یو مخ غورځولای شي طالبان سره مخامخ دا کوي سي، کنه د ډیپلوماسۍ له لارې به د دې یو حل راباسي یا راوتلای شي؟
اوس مهال خو داسې ده چې د افغاني طالبانو په پاکستان باندې انحصار او اتکا ډېره زیاته کمه شوې ده. اوس که پاکستان وغورځي کوي نه غورځي، خو په کابل کې د واک اخیستو په برخه کې پاکستان سره کافی ملاتړ وکړو، او هغه ټول دنیا ته معلومه ده او روښانه ده دغه لیډرشپ چیرته وو، دغه رهبری چیرته وه، د دې فعالیتونه چیرته وو. یو برخه پاکستانی نظامی اسټابلیشمنټ سره مستقیمه مرسته کوله، او غیر مستقیمه ده دغه ٹی ٹی پی او د نورو افراطي ډلو د لارې وی چې پاکستان په سترګې پټولې، د دې حضور هلته وو، په خارونو کې مو او په دغه قبایلي سیمو کې خلا زیاتو. خو اوس مهال وضعیت داسې دی چې دوی په پاکستان زیاته اتکا نه لري، اوس که پاکستان سره حالت خرابی نو وضعیت دواړو خواو ته خرابیږي، یعنی دا نه ده چې پاغي به زیات فشار شي، پاکستان کې هم تاوتریخوالی زیاتیږي. خبره دا ده چې اوس که چیرته د روغې جوړې طرف تمزي هغه هم لږه ستونزمنه ده، او دا مشکل دا د تیرو سلویختو یا د پنځو لسیزو د پاکستان د افراطی تګلارې چې د دوی نظامی اسټابلیشمنت د خپلو ګټو دپاره دغه سیمه کې د جیو پولیټیکل او جیو سټریټیجیک ګټو دپاره کومه تګلاره دی په لاره چولې وه، دا د هغې نتیجه ده. نو داسې په اسانه دا راغونډول هم د اسانه کار نه دی، ځکه چې پاکستان خپله دغه بیانیه جوړه کړې وه ټي ټي پي، د هغې که مستقیم نه وي نو غیر مستقیم پیداوار دی، که حتی په پاکستانی پوځ باندې خدا تور شته چې یوه برخه دی خپله جوړه کړې ده، خو که دا هم ونه منو نو بالاخره دماغ افغانی جهادي بیانیه چې پروسته په طالبی بیانیه باندې واوړېدله او پاکستان کې پراخه کچه دې ته کار کېدو، دماغ نتیجه ده.
من نظر د شمس بایز وزیر صاحب ستاسو زرد شمس په دې اخیری تجزیه سره ترکم عاده پوری اتفاق دي
ګوره دا په حتمی خو سره نشي ویلې چې دنه به څه جوړیږي، خوشکاری داسې چې تعلقات د خرابېدو طرف ته به زیات روانې که همدغه رنګوي څو پورې چې طالبانو او ټي ټي پي څه لار راونه ایسته منځنۍ لار چې یا خو د پاکستان خلاف دا رنګ جنگ نه کوي د افغانستان نه او په پوله دې را واوړي بیا د پاکستان خبره ده خپل منځ کې جنگ سره کوو که نه کوو، خو که نن ما ولي وسابا ځي واپس نو زموږ تاریخ د دې نه هم ډک دی چې په 1949 کې هم په مغلګۍ کلي باندې پاکستان بمبار وکړ، ځکه چې هغه وخت نه هم خلق راتلل په خیبر او پېښور او په دې علاقو کې به بریدونه کول، نو چې کله افغان حکومت سنبالول نه دوی ورغل په هغې ډزې وکړې. دویمه خبره اوس په دې اپریل کې الزام خو لګوي پاکستان خو نه ده منلی چې پاکستان په کونړ کې او په خوست کې هم د طالبانو ټي ټي پي په اډو باندې حمله وکړې، نو دارنګه که آینده دپاره د هغه ځای نه حملې کېدې او افغان طالبانو یا افغان د اوس حکومت دی افغان طالبانو دی هغوی دا سنبال نه کړل، نو بیا پاکستان مجبور وي یا خو به هتیار غورځوي چې او افغان طالبانو ټي ټي پي سره یو ځای دي ما دې وایي زه غږ نه کوم، خو دارنګ کېدی نه شي خامخا به ریاکشن کوي او چې ریاکشن وشي نو هغه خرابېدو په طرف ځي د شکېدو په طرف نه ځي، نو شکېدو والا علاج دا دی چې ټي ټي پي سره خبرې اترې وشي. ګوره څومره جنګونه وشي د هغې حل د خبرو اترو په لار دی، ټي ټي پي د چا خوښ دی نه دی خوښ، خو دوه سړي خو وژلی شي نو هغه ولې پې وژنه، خو کښېنه خبرې ورسره وکړه.
خو په خبرو کې هغو طالبانو ایاز وزیر صاحب واضح کړی ده چې موږ ځان نه بې وسلې کوو، نو وسلوال طالبانو سره که خبرې کېږي او راځي نو هغه باید قابل قبول وي بیا؟ یعنی تیری کې طالبان پاکستان واضح ویلی دي چې موږ وسلې نه غورځو که روغه جوړه هم وسی، نو په داسې حال کې وسلوال طالبان ټي ټي پي قبایلي سیمو ته راوستل باید قابل قبول وي؟
اصلي وجه دا وینم چې د قبایلی سیمې کوم انزمام وشو اډر په غلطه طریقه او دا غې دا ټول اثرات دي، که انزمام غلط نه وای شوی دا به نه کېده. اصلا په خوان په قبایلی سیمه کې په هر کور کې وا اوسم څه خوش ده
نه، خو ټي ټي پی خو تر
حکومت نه رسید
ایاز وزیر صاحب
اوسم که د سره دا جوړو کې چې او تاسو لا راولا، خو په دې شرط چې فاټا کې به نه وای چې داسې تنظیم راولي چې هغه د دې وړ وي چې د طالب سره د ټي ټي پي سره که اصله وي هم د هغې مقابله کولی شي هغه سارولی شي، هغه مشکله نه ده، هغې ته لار وتلی شي، خو که پاکستان دې له تیار شي چې قبایلي سیمه ته د رښتیا څه پالیسي راولي، خو هلته خو پالیسي شته نه، بس چې څه فیصله وکړه دا 15 اویا کاله خو مونږ تش دا تجربه کوو په فاټه باندې، فاټه د خلکو خبره خو ما اورېدلې نه دي.
ډېره مننه ایاز وزیر صاحب، زم ګړی ته ګورم وخت هم دومره و. زردشت شم صاحب او ایاز وزیر صاحب په دې بحث کې برخه راسره واخیسته، ستاسو د دواړو ډېره ډېره مننه، شر وزر ته غواړم. خدای په امان، په مخه شه. اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدلی، موضوع دا وه چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د اسلام آباد او او کابل ترمنځ اړیکې د ډاکټر اشرف غنی مشرۍ حکومت په نسبت تر یوه حده پوری شسوي، خو د دې سربېره هم ځینې داسې مسلې دي چې په تعلقاتو کې خنډ رامنځته کړي دي. په دې کې یو هم د ناقانونه وسولې ډلې تحریک طالبان پاکستان د مشرانو په افغانستان کې شتون دی. د طالبان حکومت هڅه وکړه چې پاکستان حکومت او طالبان ترمنځ روغه جوړ وکړي او د خبرو اترو څو پړاوونه و هم سول، خو نتیجه ورنه کړه. طالبانو د نومبر پر 28 پر خپل جنگیالو ژغ وکړ چې په پاکستان کې بریدونه وکړي. پښتانه دا چې په افغانستان کې د پاکستان طالبانو شتون د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې څومره مهم انصر دی، دا نورې پښتنې په دې بحث کې څېړلې. میلمانو د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر او په لندن کې میشت د اسلام آباد لپاره د افغانستان د سفارت پخوانی سفارتکار زردشت شمسو. بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ ته خدای پاماني وای.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.